عمله وچې میوه ل خپل اصلي کیفیت واتلې دي. دا توکي چې باید په کومه بیه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
دا وچې میوه یو سوداګر حاجی عبدالحد هم دوی ته دوروختو زیانونو په اړه وویل.
پاکستان و ہندوستان باندھے خپل دا غږ کوو چې باید یتې دا خبر د لارې کار سره واخې نه د جنگ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر لارې یوازې د شاوخوا 1500 میلیونو ډالر په ارزښت خوچه میوه صادریږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه مسؤلینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تیر جمهوری نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په روم کې د کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر سورلسم لیو د لوړې د مراسمو په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره وکتل. د اوکراین د جمهوري ریاست له لوري د خبر شوي بیان لمخه د دې خبرو پر مهال ښاغلی زلنسکی هغه شرطونه چې د روسیې مرکچی پلاوی د تیرې جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې له اوکراین سره د سولې د خبرو په ترڅ کې وړاندې کړي وو غیر حقیقي وبلل. ښاغلی زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې ویلي دي چې اوکراین په رښتینې ډیپلوماسۍ کې ښکیلتیا او د سمدستي او بې قید و شرط اوربند منلو ته چمتو دی. د جرمني خبری آژانس راپور ورکوي چې له ښاغلي زلنسکي سره د وانس او روبیو په کتنه کې همداراز پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو د اړتیا، د روانې جګړې د وضعیت او د اوکراین او روسیې ترمنځ له هرې خوا د زرو تنو جنگي اسیرانو د خوشي کولو د موافقې په اړه خبرې وشوې. د اسیرانو تبادله د استانبول د سولې د خبرو یوازینۍ موافقه وه. د راپور له مخې زلنسکي ویلي دي چې پر روسیې د فشار راوستو ته تر هغه مهاله اړتیا لیدل کیږي چې جګړه یې نوي درولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ او پوتین له خبرو مخکې هڅه کوي د اوکراین او روسیې د جګړې په مسله کې خپل دریځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دریځ سره همغږی کړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر تیره شپه د امریکا، فرانسې، جرمني او ایټالیا له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې د بې قید و شرط اوربند پر اړتیا او همدارس په دې اړه چې که روسیا د سولې په خبرو کې اوربند ته غاړه کېنږدي نو باید بندیزونه پرې ولګول شي بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې سبب معلومه شي چې د روسیې ولسمشر د هغه دیرش ورځنی بې قید و شرط اوربند منلو ته چې طرحه یې ولسمشر ټرمپ وړاندې کړې او اوکراین او اروپا یې ملاتړ کړی دی چمتو دی کنه. روسیا چې د جګړې په ډګر کې سوکا خو قاطع پرمختګ کوي ویره لري چې له دې اوربند څخه به اوکراین جګړې ته د ځان چمتو کولو په ګټه کار واخلي. په همدې حال کې د اوکراین پاوځ پر دې هیواد د روسیې د بیساري پوځي حمله خبر ورکوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې روسیې د مې د 13مې په شپه د 203 اویا بي پیلوټ الوتکو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې یو ښځه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان شوي دي. پر دنپرو پتروفسک او دونیتسک سیمو هم حمله شوې دي. اوکراین ویلي دي چې د روسیې اته اتیا ډرونونه یې ویشتلي او یو سلو اته ویشت نور د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي دي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګله ازادي راډیو اوري. د چارو یو شمیر پوهان وایي لروسی او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اړیکو پراخول د طالبانو د حکومت د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي خپل نړیواله انزوا کمه او د افغانستان له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ لیدنې، غونډې او تعاملات په بېساري ډول زیات شوي دي. د دوی خبرې اترې ډیری د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د انرژۍ د پروژو، د پولو پر امنیت او د ترانزیت پر مسایلو متمرکزې دي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي خوس جنباس د یکشنبې په ورځ د مې په 13مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په پرتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د وی خواخو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمي توګه پېژندل شي. خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس سره لاس ګریوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي ډېرې لویې برنامې لري چې یو تعداد یې د افغانستان له طریقه تېرېږي.
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړای سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکارۍ تر مست کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د مې په 18مه په کازان کې په 14م نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته د راستنېدو پر مهال د سفر له لاسته راوړنو ټاک وباله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوی خبر پاڼې لمخې ملا برادر خبر اعلان ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موروډیا له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګي له ځینې روسي چارواکو سره د دوارخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د مې په 14مه د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکاري وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤول حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورنۍ اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
اقتصادی تا که وجود نداشته باشه
تر کومه چې قوی اقتصادي بیا رغونه رامنځته نشي د لنډمهالي پروتوکولونه هغه هم د زبرځواک او هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو به ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړه نه بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خبرولو وویل چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست ملا حمیدالله اخونزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د 160 میلیونو ډالرو په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې د چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې په خو هې ګڼل کېدی ظاهرا د ترهګرو ډلو لنملړه د طالبانو د نوم دل ریکول ورسته چې د اپریل په 18 د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو نورې هم خېسوي دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هېوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می ډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستای راپور په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې درې اونۍ مخکې پیل شوې د مرکز اړوند د ورغه کلی د لوبډلې په اتلولې پایته ورسېدې. د سیالۍ چې د دې ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا جوړې شوې وې مخې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو مادي او معنوي ملاتړ او د هغوی هر اړخیزې مرستې ته د خلکو او همداراز د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅولو، بلخوا لوبغاړي هم ولسته د دا ډول مهمو ټولنیزو پیغامونو پر رسولو او د فوټبال د پرمختګ لپاره دا ډول لیګونه او سیالۍ ګټور بولي.
د خوست په امونی لوبغالی کې د مهاجر لیگ ترین وانلاند د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوي او هر ورځې ګڼ میلهوال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغی کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال راډیو ته وویل
مستای کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، ماجرین راستانه شول، هغه ته د یو مورال ورکول په نیت باندې د دې خاطر د ماجر لیک نوم ورکړ. بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې د موږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بل لوی ته خوستي ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالي ملاتړ وکړي. یو تن خوستي لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوستي دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، آرنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل
بس ډېر خوښ یم چې دا رقم د ټورنمنټونو په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا رقم ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې دا رقم ټورنمنټونه کولی بيږي، خپل ځوان یو مقصد ته ورسي. دا رقم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسسات لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتتاح او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلی کې پیدا
یاد دیوی. افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پړې په لومړیو کې راوړل شوه او په 1902 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1908 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخوانی ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړې مرکه اوریدو تر بولم.
د ازادۍ میلمه
ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلان دی. زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي راځل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې نیم کال مخ کې راووتلې وروستی دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستی دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې وروسته غږیږو
لبد مرغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکو وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل ګوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول ښځې چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کې سبیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټه وي کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به وردنه نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي داسې ډیر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختې نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په انګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سی او زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې یو پسره پوری طبیعت درلود
هو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا بارک او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلی وو. په کلی کې یو مکتب وو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو اتمه کو نه اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودل او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې وه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې زما دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دم در زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وي.
په دغه حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوی به شو چې جیم څو حرف دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه خزانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاوړ په پاوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خي، نو په هغه کې به د شعرونو راتلل، مونږ په تختو د شعرونو لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او داندسه لکه کوم به چیرته دا د عربي ژبې قواعد کز د کول، نو دا به یو ګډ بحث و، ولی پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخانه، نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. کریشتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو، هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نوی په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیکلوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیکلوس روان کړ. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د لړ د کیسو داستاني کیسې بچو په دغه شعری دغه کې بشوي وي، اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و دا دی کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه دختی ازینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې وای دی و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نور کسان دومره ډیره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور میچو سایر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه و، یو خدای چې ډیر وخم پلار سره تیر و، هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ بعد هم سحر لخوا درس و، هم دینی درس ویلې، هم بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولې شوی د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاد په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پزده کی. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستی کی د ما لور په دریم ټولګي کی دا غالبا په دویم ټولګي کی واغه بهال تیر کال چې دا مېن دی پلرونه ور بللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځ کی او دا په یو بهرنی خونځ کی درس وایي. ما له استاد نه پوښتل چې دی ماشومان ته دی شیر ارتیا یا په شیر باندې پوهیدل څه ارتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګ د دوی هغه د ژبنۍ او مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ستاسو لوسم زیاتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د څه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یاد خپل ذهني سخینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پریوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانه مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومیږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته. زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی، د کتابخانه تازه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاهیرم کېدلې، مشاهیران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي، شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
Let me tell you.